کوي. سکل اندیښنه لري چې له وخت مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.
په راتلونکو څو شیبو کې به د نیمې نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو په پیل کې خبرونه. افغان بایسکل زغلون کی یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې شپږویشتم مقام ته ورسیده. هغه په دې سپورت کې له 15 ورزشکارانو سره سیالي وکړه. یولدوس هاشمی وکولای شو چې د چک جمهوریت، اوکراین، تایلند او چین په ګډون د 9 هیوادونو د بایسکل زغلون کو نه مخ ونیسي. یولدوس هاشمی د افغان اولمپیک په ټیم کې له 3 خزینه لوغاړو څخه یو ده. د هغه خور فریبا هاشمی د یک شنبه په ورځ د اگست په 4مه د سړک په سایکل چلولو کې خپل سیالانو سره سیالي وکړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې ایران او پاکستان تر 10,000 ډیر افغانان خپل خاورو واسي. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دغه 10,215 تنو کې تر 10,000 ډیر له ایران څخه ایستل شوی دي. د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د شمیرو لمخې په وروستۍ میاشتو کې له دغه دوو هیوادونو هر ورځ تر 10,000 ډیر افغانان شړل کیږي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان کډوال تورخم، سپین بولدک، وریخمو پول او اسلام کلال لارو افغانستان ته راستنه شوې دي. ایران او پاکستان ویلي چې ټول بیا ستنده کډوال خپل هیوادونو باسي. په پروان ولایت کې نن په یو ترافیکی پیښه کې 9 ټپیان شول. په پروان کې طالب چارواکي وایي چې دا پیښه د جبل السراج ولسوالۍ په پولا شابه سیمه کې وشوه. د پروان د امنیه قومندانۍ ویندوی فضل رحیم مسکینیار په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه هغه مهال وشوه چې له شینواری ولسوالۍ څخه چاریکار ښار ته روان پلنکوچ له سړک واوښت او چپه شو. په ایران کې چارواکي وایي سبا یک شنبه د اسد ومه په ټول هیواد کې ټول دولتي دفترونه او بانکونه تړلې وي. دا پریکړه په ایران کې د سخت او بیساري تودوخه د دوام او د هغه لپاره چې د انرژي مصرف مدیریت په نوم یادېږي اخیستل شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې امریکا له خپل خاورې څخه د زینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د ریټرز خبري اژانس د راپور لمخې د هغه یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلې، د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلې دي چې دا ځان لبنانیانو ته اجازه ورکوي چې په متحدو ایالاتونو کې د کار کولو حق ولري. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکو د متحدو ایالاتونو د روغتونونو، ناسا او نظامی اډو د هکولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د 10 میلیون ډالرو جایزې وړاندیز کړي او ویلې دي چې دغه کس د ناسا تر 10 گیګابایټه ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا غټې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلې هکرانو د هند او جاپان په ګډون په دری ویوادونو کې روغتیایی پوزی او صنعتي ادارو بریدونه کړی دي. د فلسطین روغتیایی چارواکي وایي د غزې ترانګې په مرکز کې پر یو خوانځي د اسرائیل په هوایي برید کې دیش فلسطینیان وژل شوی دي. په دغه خوانځیو کې بي ځای شوی فلسطینیان اوسېدل.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه د چوي چاره ته ویل جانان دې تور دې ما پرانا لیدلې نه دې تور بوینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکي. په ورځ کې البته په خارونو کې ماته انګور چې راوړي نو دیو دښمن په سترګه ګوري چې فقط خارو کې او کده आवाज پورته کوي.
په یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خېلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کور ته ایده تاگ اجازه نرا کوله، ویل یه تا باید دو کور کارونه سنبال کری، لکه دونو رو خوز غونده خوادونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی. نمیادی که جسم جامعی میخوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وام دش پی با کم ساعت که ویده شوم، بیا با بیر تا هماغن غرای هماغتن
د کندهار اوسیدونکو چې نغ وړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي، نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستوې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنې کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنې ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت خپل ځان ته ګوري. اوسمهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید دا ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هله می دادا چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع به ډیر سیزموش په ټولنه کې ډیر عام سی او دا یو خپل اګای ده چې کښه زوی کنر وی هر څوک سی او ری باید دوی دا ذکر چې موږ باید خپل لور کور او همداسي چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید هغه مجور ته هم ورکه همداسي کده بل چا لور یا خور د دوی کور ته ودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفافه په د خپل د کور سره شو بیا شفافه په د خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له وغړي سره چنګور ده د یوې مینځ چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دی دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوی دی، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه. ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري. زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب لیکل کېږي
چې نه په اسلام داسې دی چې جلکې نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي، بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل لایب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکه چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسیدلې دي او د علم پوهې نه کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهني د غسي زشتو برخوردون لپاره آماده نه دي. دا په خپل رواني کېږي په کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخ ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه چرکې دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه چلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چیرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلې امیل درته وایي چې کله چې لوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت رسیده نور زمانو ته سوک آسانی دور نور کئی سوک ور سره دوستی نه کئی سوک ور سره خوازیت نه کئی سوک ور سره خیخی نه کئی دا خبری خو ډیر ناوړه پایله لري کدی پوشی خو دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دی او ځان منون کې دی هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي که چیرې پوه شي نو ډیره اسانه ده دغه خره بیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینې او بل ته یې په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
لکم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل وعلا په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یجلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو اني دوی اکثره پلان ته نسبت دوی په دې اند دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کې چې په دې ذهنه تو روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زیو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښ نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دا البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر دسی مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړول تاوتری خواله په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور نه ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتری خواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پښتنه نشي کولای ادي خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کړ دوی دا درس نه تورګر شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لیور ته کار وکړي، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکړي یا خواخې ته کار وکړي. البته یو شر دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، هغه کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي اسلام داسې ورته ویل کېږي خاوند د مور او پلار د خواخې دي مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چیرته ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خاوند خبره ومني ځکه هغوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي په کور کې، یا کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی. په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غزتون سره، حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو، د هغه ستونزې چې موږ په خپل سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپل خپلوانو کورنۍ کې، خزې ته مثلا زخم نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه مونږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغلی، یا د انګور راغلی، یا ما ورنداره راغله، په دې مرج دی ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثلا یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو زما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه، خپلو حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علمي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپل کومه انګور چې دا خپل طرز و کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا په خپلو خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دي، په حق باندې واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي، تاسو مثال ډوډۍ تیاری، چای تیاری، دا یوازې د دې خواله ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ، یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ، او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه دې حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. نه، د میرمنه د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلعکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي کې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لارې پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111 شپږ سوه یو. دا باندې نه خبرونه تربیه هي چاري.